السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی قدرمنو دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو خوخکړو سندرو اوریدونکو خوخکړو سندرو او د غراس موسیقي ته ځانګړې شوې ده پکې دا هم اوري چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي چې یو شمیر طالبان په کوټه کې نیولې دي دا رپورت هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته له خبرونو وروسته بیا د افغانستان د طالبانو د نیولو چې ولکې په پاکستان کې نیول شوې دي په دې اړه رپورټ اوري او ورپسې ازادي راډیوي مجله خبريږي هلمن امنیتی مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانونه کې ګرش کولسوالی ته هم سقوط ورکړي خو د هغوی ډلیز بریدونه پر شا تمبول شوي دي په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه د ترکی او یونان ترمن سمندر کې پنځنور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دی د روسي یو چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ لپاره پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول راپور نوې چې د ترکی او یونان ترمن سمندر کې پنځنور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دی د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلې ژغورل شوی دی د ژغورل شو کسانو څخه یو وایي چې د شپې له خوا کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه د ژغورل شوی کس پر امبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پرې لګېدلي دي دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دو افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی شي له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه ویل کېږي چې دا دواړه کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي د روسي یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عمل کړي د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوري سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي کلتوري علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دی وی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کلتوري اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي وا په دې ورسیو کې افغانستان هم لیوالتیا خو ده او موږ توانیدو چې نن دا موسسه پرانیزو د دې انسټیټیوټ د پرانیستې په مراسمو کې د چک او منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول د پارلمان یو شمېر غړیو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټر برید وشو سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده په وزیرستان کې یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی یو بل پاکستانی چارواکی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د مندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تیره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. یو شمېر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 40 په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د اف 14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې وه. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل
My latest report contains information regarding a wide range of
دی وی زما پور سیرا پور کې د بلابلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران 965 زندانیان اعدام کړي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړی فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. میرمن رهبر ویلي د غازی پور دا څرګندونې خوځ ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولې او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وان پیټر کاک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اوري او دا هم د دې خبرونه رپورټ. پاکستانی مقامات وایي چې په کوټه کې یو شمېر افغان طالبان نیولې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا نیونه کېدای شي پر طالبانو د پاکستان د فشار یو وسیله وي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل انس خورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړپوړي چارواکي شامل دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړپوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلورو ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمې کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړخت له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیشمام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغلته اوسېږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري. دا می د نیوزویک ل خبریال او سیډونکو سمی یوسف زی څخه پوښتل.
دا ښکاری چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي وي د دې خطر د نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا هغوی ته یو پیغام ورکول.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او پاک قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته مهم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې لوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ یې هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شوې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختل او د ګرش د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرش په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شا وتنبول شول. زمونږ همکار چې د دغه بریدونو پر مهال ګرش ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلواله ډلې دوه جلا جلا ودانۍ ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ یو ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته سوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګره هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی، خو داسې ښکاري چې واحد کمانډر نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر وخته روانه ده. هغه ودانی چې برید کوونکې ورختلې دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکې او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګریشک تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریشک ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل، خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سوه. د کاب د میاشتې په 18مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي جهاني په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغانو ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهاني میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته کړه د هرې افغانې میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکښه میرمن ده او ستاینې پر ځای کړې. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بن استرالی لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د د باختر اژانس د خبر له مخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دغو موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19مه د هرات والي محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلی رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلی رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستی وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې 2 ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپرېږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کړئ؟ هدف مو څه و ورنه؟
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله، او دا جریده به ډېره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده،
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه، او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي، یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې عام وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې ولې کروي دي، یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پوه په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا ملفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا دې هیواد ته لاړه، او په دې کال کې بلاخره خراب شو.
یعنی کلیشئی خبرې نه کوي؟
کلیشئی خبرې نه ده. دقیقاً دا هغه مشکلات څخه چې دا ساینس پوه راوتلی او بلاخره توانېدلی چې یو علمي کار باندې یا علمي شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفی ده، یعنی بعد تون از یارونو نو.
ایتاس خبرو نه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسي معلومات پړوي؟ څنګه؟
دقیقا ټول ساینسي معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې پاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې پاره چې ساینسي معلومات پکې ځایېږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نه زه راژباړم، او دا دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو پاړه د ژوند پاړه لیکو، آغاز ما همکار دی په نام صفی الله عمران، هغه راسره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل، دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي، او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلی دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه؟ څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پانتون کابلیو د وتلی او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اصل هم د دوی کتابو او اسفی الله عمران چې دا زما سنفای وو ډېر تکړه ځوان ده نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې آسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده که نه. دا یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسې غواړئ دې ته ځواب پیدا کړي. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسې ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف په برخه کې زه خپل یعنی مسؤول یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو رسوم.
ولی شوق در سره پیدا ده چې یو خوشی د تحصیل چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلی شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي نو هغه کې یو ځل ناکامه شي بیا هغه کار مغل ته پرېږدي. داسې حال کې چې البرت آینسټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلی چې دوی نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسې هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي، خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي. دریمه ګڼه انشاءالله په راتلونکو اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشي؟ څنګه ورسوي؟ او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم. نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ورور چې ور یې کړم ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځونه پنجشنبو نه دغو ته یې وړم او تقسیم ومه. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې تللې د استاد ډاکټر محمد انور غوري ما ته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دری شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دری که دا د افغان ساینس پو د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای
ښه. او یو پیشنهاد زما له خوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوي ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
ویبپاڼې
تان ته، بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي. نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سمو دلمه خدما شوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بند سټ سره د مالیم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت. خغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د خغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مس
خیر وسوم.
په دې ورستو خبر سومه چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راتره کړئ چې کله ایجاد شوی؟
ومن صرف د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو تقریبا دوه درې په حدود کسانو ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنیم زمونږ د سویچ بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ هغوی ته مې واډونه ورکړل کپونه م ورکړل ستاینلیکونه چا چې ښې لیکلي وي ښې مقالې لیکلي وي ښه رسمونه کاګړي ول د یو جوري حیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسه لیکنې او سیالي د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سایندیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته مونږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته مونږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېره همکاري وه هغوی سره هغه خپل ماشومانو چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېرې افغان محصلین دي اوس چې را سره دي دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي دې برخه ته کار ویلي دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده کار فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه رسي په هغو مو اتکا نه ده کړي غوښتیم دي چې نوي کسان پیدا کړو ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو دپاره د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې د ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کوم مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړو.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایر خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله کتابونه مو چاپول ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم ولې په هر حال اوریدلې مې دي چې په هرات کې یو ادبي انجمن دی چې کار کوي اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي دا مې اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنه شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څومره کې ډېرې دې برخه ته یو بنسټ یو ټولنه نش کولای شي رسیدګي وکړي هر څومره چې ډېر وي دې برخه ته کار پکار دی. هغه په درې کې یو شعر دی وایي عادت پروا نه داریم د تاریخ عاشقی شاد نه ګرځیم چراغ غیر کې روشن می شود. نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مونږ خوشحالیږو ځکه چې په دې برخه ډېر کار ته ضرورت دی ډېر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې وخت کې نه دی شوی.
تورمان صاحب کتابونه څومره چاپ شوي دي په دې برخه کې ژباړې څومره شوي دي ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادېږي تاسو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او لمده ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې هستئ په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده ماشومانو ته چاپي اثر څومره لرو؟
بله چاپي اثر لرو مان صاحب. چاپي اثر مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوی دی یا د مصور خپرندوی بنسټ د خوانه یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومان لپاره. ولی ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یو ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونو زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زرو نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نه شو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو، دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې؟ او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور، زموږ په ماحول او زموږ په چاپېریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند یې زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب ولوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده. ولې ځینې هېوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې، کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هېوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هېوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي. ښه، ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکسان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدید او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې د موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیات کې، ولې ماشومانو په ادبیات کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمن صاحب، تاسو خپله هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولی دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښه موضوع ته اشاره وکړه. عمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل جبه چاپ کړه، د خپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دي را کړې، او ومې مشلې مې د پوړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېرې دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسه توان شاید همدونه و، په مغمو برخه کې مې خدمت وکړی. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه و چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه دې مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره به کافي و. ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره یا نور موضوعات، دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مه کړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي، د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو وینا و نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه سو چې یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کېږي.
تورمن صاحب، دا نیوکه هم کېږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کله وخت او فرصت کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوئ که دې ته په په جدي سترګه ونه کتل سي مو به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای ځکه
دقیقه رومان صاحب زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي اول خو دغه میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو کنه همیشه موږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې څنګه همدار چې نیوکه کوو ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده ولې داسې شوي کنه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم نو زه د کم چې په دې مصرف کوم اوای زما د نور اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم دلته پکیجونه جوړوم دلته خبرونه جوړوم بلې چې زه 1 ساعت وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخې کار وکړي که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به 1 ساعتونو کار ته 1 ساعتونو ته راوګد شوی که نه وی ور شوی اصل په دې برخې کار نه دی شوی دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي زما نظر دا دی دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په هغه کسانو باندې چې دا توان لري مونږ په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکول اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو د ولسمشر د میرمنې تر دفتر پرې لاړو د ولسمشر د فرهنګي مشاور پرې لاړو چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې
ترمن صاحب څه فکر کوي الله راي څه ده څه باید وسی چې دا کارونه منسجم سي او بیا دا سیلخند او ځان سره مخامخ
خپل نظر باندې ومان سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو تاسو خپل گاونډي ایران هواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل رقم نشوتلې ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی یا مثلا هند یا مثلا بل هواد هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و ولې موږ سره څه دي مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي یو رقم کې انیس مجله ده 2 میاشتې چاپیږي 3 میاشتې نه چاپیږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره
تورمان صاحب یو بل شیم چې ستا دی د تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندي سوي موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو د ماشومانو د سندرو لرو متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي لازمه ده چې خپل د ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو په دې برخه کې تاسو پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته
بلې دقیقا نو من څه یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو په هغه ورنه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو ورسته تر هغې چې کوم ویناوال ولغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم دې لپاره چکې ونه شوې ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم ولې مو دې لپاره چکې وکړي زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو لپاره موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډیر څه لرو همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي څوک یې چاپوي دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوی وي دا موضوعات به ورسره وي په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي څوک چاپ کړي څوک چاپوي مهرباني دې وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکوي چاپي کړي هدف دار چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نکیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر توبه دی. ما د امداوز د اعلان کوم په لږونو کتابونه موږ سره پراتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کی مهرباني دی موږ سبا د دوه پوکه ورکو
ډیره مننه تورمانس
مننه تاسو کورو ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغو زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود، پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واوریده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړي؟ سل نورې تلاوی دي څه کړي؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واوري دی وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مین سکنل شوی وي. د غزلې د اورېدلو بلنه درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون توري تیاري بي مور نه يم د ژوندون توري تیاري بي مور نه يم لمر سپوږمۍ وړم ټيوا لپکي وړم هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي رڼا ستوري ټوله شپه لپکي وړم یوه کرښه مې په لپکي دریځه یوه کرښه مې په لپکي دریځه یوه لویه فلسفه لپکي وړم له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندګي خوره وره لپکي وړم
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع مات راته ویلي و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلی شو. د نن بحث مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی. همت صاحب ستړی مس
خیر اوسه تم ستړی مس
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې؟ ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته ګوري، یوازې همدې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یوه نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی، ځینې ظلمونه، ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه ورته خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې چې افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هره ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت سوي دي. خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتي کې اوبه به یې خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالي یې مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویي څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه ضربین چې په سترګي خلک راولي د لښتي پر غاړې دري، چې په ضربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په ضربین کې په چټلو اوبو کې د ژوندۍ موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوسشي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تاویج را تاویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلې اوبه خو ډېر خطرناک دي، ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلې اوبه چې د خاورو سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله نه ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یاخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالې ورښيي.
د طنز د ژبې په حیث کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچوړ، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخیر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولای سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای سو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښایي چې د سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د بې سوادي وښایي، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بې سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي. یعنی هغه څه چې په سي لیکل کېږي هغه سنتاړي ده، هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته، یا یو ضایع شته، یا ضایع هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوندي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه آهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې، بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونو چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خره خندي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حیث کې یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرزند په دغه شکل سره کوړاندې سي؟ دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چیرې به شاعري کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډول ایستل کېږي، یا به ډېر کوچنی کوي، یا به ډېر غټه. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع داده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې، یا په دې طنزي لیکنه کې، چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وویستی، یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېره غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی چې د خلکو په ذهن کې، یا غټ کې، یا کوچنی کې، د تناسب دی وویستی. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د دې لپاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د جمهوریت سره یا دا کریکټر کایوان کې انسان د جمهوریت سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي د مثال په ډول باندې مرتس په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په ښارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني د خناور خبرونه، ځکه چې سپیان اوس د تلاشي لپاره استعمالیږي،